یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری مجله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غوښتنه اورېدلی سي چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې را روان انتخابات باید شفاف او له درغلیو پرته ترسره سي. په پکتیا کې چارواکي وایي د شری پر ضد د واکسین د سورځنۍ کمپاینې په بری سرته رسولی، او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسولګری تلاشي کړې ده. پوره خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسي جرګې لپاره در روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا انتخابات باید د درغلي پرته ترسره شي. د یوناما په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو ټول افغانان هڅولي چې د درغلي د هر مشکوک مورد شکایت له مسؤولو ادارو سره شریک کړي او ثبت کړي. یماماتو پر ټول افغانانو غږ کړی چې د درغلیو د مخنیوي لپاره فعالسي او په دغو را روانو انتخاباتو کې مثبت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق ګڼلي دي او ویلي دي چې افغانان باید په ټاکنو کې ګډون وکړي او په دې ډول خپل حق دفاع وکړي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپل کاندیدان هم لري چې باید له خپلو پلویانو د ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلۍ نه کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه نیټه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1000 انتخاباتي حوزو کې به د انتخاباتو په ورځ 5000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د شری د واکسین له سورځنۍ کمپاین په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پکتیا د روغتیا ریاست یو مسؤول ډاکټر محمد حبیب مومند ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي ډلې په ګردیز او دیارلسو ولسوالیو کې درې ګرځېدلې دي او درې لکه ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړی دی. د دغه چارواکي په وینا په پکتیا کې د شری پر ضد د واکسین په کمپاین کې 2,900 ماشومان چې د ټولو عمرونه له 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو واکسین سوي دي. د پکتیا د عامي روغتیا ریاست وایي چې دا کمپاین په پکتیا کې تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره سو. دوی ویلي چې کافي بودیجه یې نه درلوده او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالي او تخنیکي مرسته یې داوري دا کمپاین عملي کړی. په بګرام کې په انتیاري عمله کې د ناټو درې عسکر زخمیان سوي دي. د ناټو یو ویاندی دیبرا ریچرسن دا خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پروان د والي ویاندی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون په بګرام کې په چاودنه کې 2 ملکی وګړي وژل سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي. اوس سوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسولګری بیا تلاشي کړې ده. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د موندلو لپاره چې د اکتوبر له 2 نیټې رئیس بېدرکه دی کړی دی. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې بیا چا نه دی لیدلی. ژورنالیست خاشقچی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگټن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالمونه یا یادښتونه لیکل. د ترکیه دولتي رسنیو د داسې ادعا او اسناد خپری کړي چې وای جمال خاشقچی د سعودي عربستان د یوې ځانګړي ډلې له لوري وژل سوی او بیا ټوټې ټوټې سوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسولګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي سول. څېړونکو د قنسولګری له ودانۍ څخه د خاورې نمونه او د ډي ان ا معاینې لپاره نورې نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکي ډلې نن سهار د قنصل کورت هم د تلاشی لپاره ورغلل. په استانبول کې د سعودي عربستان قنصل محمد الاتیبی د تیری سه شنبه په ورځ له ترکیه خپل هیواد ته ستون شو. په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیه څارونکي وایي چې حمله کوونکي چې 18 کلن وو او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی وو ځان هم وژلی دی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله په حمله کې 50 تنه زخمیان شوي چې د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. تاس ویلي چې په حمله کې زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف ویلي د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله اعتیاد په ایران کې له کنټروله وتلی دی. ظریف په یوه ټویټ کې ویلي چې د ایران پر دوو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشو سره د تړاو شکر باندې کیږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه زموږ پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي راډيو ډاټ کام. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ کړی دی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رای ورنکړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمرول:
بهترین محکمه رای خود شماست، از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و بعض اعمال غیر قانونی، اینا نباید را داده شود.
په همدې اړه به یوه تحلیلي مرکه هم واورئ. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې ایران د امریکا پر هغو نویو بندیزونو غبرګون ښودلی چې د دې هیواد پر یو شمېر مالي موسسو یې په دې وروستیو کې لګولی دی. دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ وکړ هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رای ورنکړي. د څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبري غونډه ته وکړه. د پداس سال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاندیدانو کمپاینونه شول او دوی هم د کار خلک پیژندل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنی موده به ګشپ د 12 بجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې تر 48 ساعتونو سکوت وروسته د میزان په 28 منټه د انتخابات تر سره شي. اجمل تورمن په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رای ورنکړي چې خمازینه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تر ټولو خمحکمه زموږ رای ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو خه محکمه زمنګ او استاسي رایا ده، نو لدینه باید ګټه واخستل شي او هغه کسان چې خمازین نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نکړي.
اغلی سمر ویل هیلمنه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړه کړې وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکارولي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده پای ته ورسیده او د سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات تر سره شي. خو پښتنه داده چې په تیرو شل ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوخي وړ کاندید انتخاب کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه وایي:
زمانو نصیب ولاد کاندام د ډېر وخت ورکل شوی او ان شاء الله خو په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سر ته ورسول او هغه ورونه چې دوی رائے چوي هغه هم باندې پوه چې خپل وکیلان او پیژنې چې دوی رائے ورکړي.
زمانو عبد الله دی د یو ډېر خط طریقې سره خپل برنامه سر ته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف مو کو ان شاء الله چې خلک به او پیژنې خپل کاندید چې کوم کاندید دغه ته رائے ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي کده دوی د چیرونو پر بنسټ کاندیدان سرغړون کې ثابت شي نو د انتخاباتو ل تر سره کېدو د مخه به ل لست نوم وباسي. دا په داسې حال کې راشي د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباته یوازې یو ورځ پاتې ده. دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو تر پایل د مخه هم د یو شمیر کاندیدانو نمونه چې شرایط یې نول پوره کړي او یا یې پاړه شکایتونه موجود ول د کاندیدانو ل ورستی لست څخه حذف کړل. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو موردل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر خلکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رای ورنکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د دې پر ځای چې له خلکو څخه د کوچنیو نوماندانو ته د رای اچونې غوښتنه وسی، شبه دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه ولري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شغلې سیما سمر د ورستوي څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. د موږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب دی هغوی ده. صحیح ده چې بعضې نماندان به په ځینې مسایلو کې دوی پښې ښکېلې وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپل هغه ښه پېژني. اول خو پښتانه دلته ماته راکېږي چې باید هغه نهادونو چې مسئولیت درلود د دغه کسانو په وړاندې باید د اخل دغه خلکو ته دا جرات درلود چې پېژندلی وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تحقیق کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیماردو باندې ولې په ځای بولم چې باید خلک خپل په دې اړه باندې فکر وکړي چې څه رای ورکړي. خصوصا موږ هم دا خپل لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، خلکو د حقوقو خلاف دي، هغوی ته خامخا خلک باید خپله رای ورنه کړي او رای پاک او صادق او پاک ناس خلک ته باید رای ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوخي کاندیدان په نخښه کړی دي. فکر کوي چې په دغه تیرې شل ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قینات ورکړي، لږ تر لږه دوی دا کوم شعارونه چې وو، دوی دا کوم بیلابیل غونډې چې وي، خلکو ته قینات ورکړي چې دوی ترای ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې یو شی درته وایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډیری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنی په لوی او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنی په دغه درک باندې چې چا ته رای ورکړي، ځکه چې ډیری برنامه د خلکو شریک نشه. لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوه. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوه چې هغه هم کافي نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندي ترای ورکړي کنه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغه یو سشته کنه د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده؟
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې، د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهیږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وداره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رای ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایل څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کدای شي په جنسيتي لحاظ باندې یا د چي فرمسال چاته ورکي دغه راي شاید یو انتخاب ډېر آگاهانه ډول باندې نه وي، اما په عین حال کې ځینې رایه ورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو.
تاسو آزادي راډیو لري دوستانو، تاسو کولی سئ چې د آزادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې واوري او دغه راز زموږ راپورونه او تحلیلونه د آزادي راډیو پر ویبسایټ هم وګورئ، پته مو د آزادي راډیو ډاټ کام. اوس به له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د هندستان د مرسته شویو د نخوتو لمړنۍ جوپه د چابهار بندر لری کابل تر ورسیده او د کرنی وزارت په واک کې ورکړل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل چې هندستان د خپلو همکاریو په دوام دازل افغانستان سره د 1998 میټریک ټونه د نخوتو مرسته وکړه. نوموړي ویل په پام کې چې دغه د نخوت په کابل، نیمروز، هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې زیرمه او د اړتیا پر مهال خلکو ویشل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت د واردونکو توکو ګمرکي محصول دوه چنده لوړ کړی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت لخوا د وارداتي موادو پر یو کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 450,000 افغانیو پورې ګمرکي تعرفې لوړې کړې. نوموړي وویل دا ستونزه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده او تر اوسه ورته قانوني حل نه دی پیدا شوی. ښاغلی الکوزی وایي د حکومت د کار د نرخونو د لوړیدو ترڅنګ غیر قانوني تجارت ته هم زمینه برابره کړي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونی او له سوداګرو سره مشوره شوی او قانوني حل به ورته ومندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,310 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,480 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
لنرژی سپیس خمو اقتصادی خبرنو باوریدل. دوستان اوز بایوان نریوال موضوع را وخلو. د ایران پر یو شمیر بانکونو او شرکتونو د امریکا د تازه بندیزونو پا وراندی د ایران د بهرنی چارو وزیر تون اکسلا ملوش شد. امریکا وی بندیزونه پر هغو مالی دارو لگولی چی د ایران لملیش از واک بسیچ سر عدی کلری. ایران وی چی د بندیزونه با د آم و ایرانیانو پر جون منفی اغیز وکلی. د دی موضوع تفصیل با د اسم تروند خواهور چی هم دو سر پستریو که دی خبرون تشتر اغلی سر نصر.
من نه فریبا جانی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور لگوی چی د امریکا للوری نوی بندیزونه د ایرانیانو د بشری حقونو خلاف دی او پر بندیزونو د امریکا اعتیاد لکنترول و تلیره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیرش با یو تویتری پیغام کلی کلی چی پر دو ایرانی بانکونو او یو شمیر شرکتونو چی ادعا کیجی د ایران له بسیج یا رضاکار ملیشه ځواک سره تړاو لري، د عدالت د نړیوالې محکمې د حکمونو سرغړونه ده چی وایي له ایران سره باید د هغو راکړو ورکړو مخه ونیول شي چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا د قانون نه منونکی رژیم وباله چې له ایرانیانو سره دښمنی سبب شوی چې په بندیزونو اعتیاد لا زیات شي. جواد ظریف وویل له بانکونو څخه چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د درملو او خوراکي موادو په واردولو کې حیاتي رول لري او دته داسې ښکاري چې دا بانک له بسیج سره نږدې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پر ایران وروستي بندیزونه د نړیوال نظم سپکاوی وباله.
بله، ستاسو سپتا سي د نوي بندیزونو یادونه وکړه. د دغو بندیزونو په اړه کراته وایست چې کله لګول شوی دي او دا څنګه ډول بندیزونه دي؟
د امریکا د خزانه یا زموش په حساب د مالی وزارت د سه شنبه په ورځ یعنی د اکتوبر پر 14 د ایران پر شاوخوا شلو مالی ادارو او شرکتونو چې ادا کیږي له بسیج ملیشه ځواک سره تړاو لري نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د بانکي شبکې د هغه ملیشه ځواک مالی ملاتړ کوي چې ادعا ده د ایران د سپاهي پاسداران د انقلاب د انقلابي ځواک لپاره کم عمره سرتیری جلب و جذبوي او حقوق روزنه ورکوي.
بله، په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي دي تر ټولو مهمه کوم یو دی؟
په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي تر ټولو مهم ستیل مبارکه ستیل یا فولاد شرکت دی. په دغو شرکتونو کې لکه څنګه چې ویل دا مبارکه ستیل یا فولاد شرکت ډیر زیات مهم دی. دا شرکت په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د فولاد جوړولو تر ټولو ستر شرکت دی. دې شرکت په یو بیان کې پانګونکو ته ویلي چې د امریکا بندیزونه به د دوی تولید مالی فعالیتونه او صادرات له خنډ سره مخامخ نکړي. یو بل خبره هم فریبا جان چې باید وی کو هغه دا ده چې د ایران پر تیلو هم امریکا بندیزونه لګولي دي چې دا بندیزونه تر راتلونکي نومبر له 15 مینیټې عملي کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سرون.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو
اوس به یو ری بیا هم د انتخابات اړوند یوې موضوع ته ورسو. په کونړ ولایت کې نابینایان او نور معلولین وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې به برخه اخلي او داسې چاته به رایه ورکوي چې هغوی ته تر شخصي ګټو ملي ګټې غوره وي او له حکومت څخه د معلولینو حقوق وغواړي. زموږ همکار روح الله انوري په سیمه کې له یو شمېر نابینایانو سره کتلي دي او د هغوی د څرګندونو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې د چهارشنبه په ورځ د نابینایانو یا د سپین امسا په نوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په یاد غونډه کې نابینایانو د خپلو ستونزو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او له حکومت یې وغوښتل چې باید ورسره مرستې وشي. د ستونزو د بیانولو تر څنګ یې پرېکړه وکړه چې ټول به د ولسی جرګې ټاکنو کې چې د شنبه په ورځ ترسره کیږي ګډون کوي او داسې چاته به رایه ورکوي چې افغانستان او افغانانو ته مخلص وي. د معلولینو د ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په جنگونو کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې مونږ د سیو تصمیم مونږ دا چې مونږ معلولین او نابینان هم حق لرو چې د راتلونکو انتخاباتو کې خپل ونډه واخلو. نو مونږ مخکې نه خپل شتیکري لګولې دي او ان شاء الله مونږ به د سیو ظاهر نومان د ځان د فارو وټاکو چې هغه د سبا ورځ د افغانستان د خلکو او خصوصا د کونړ له خلکو د لپاره ډیره خدمتو کی او هغه د خدمت مزدر وګرځي چې د سیو څوک مونږ ولي ګو حق او حقوق چې کم زمنګ د معلولونو او د نابینانو دي هغه مونږ ته په خپل وخت سره ورسي.
شاهزاده نابیناوی داسې کسانو ته به رای ورکوي چې په ولسی جرګه کې په حکومت او نړیوالو زور راوړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله تامین کړي او د دوی په څیر نور افغانان له سترګو لاسونو او پښو خلاص نشي.
څلوېښت کاله وشو که دا ورځې زه وشمارم نو 14,000 او 400 ورځې وشولې چې زموږ په افغانستان کې جنګ او جګړې دي. هره ورځ انفجارات دي، زخمیان دي، شهیدان دي. داسې یو وکیل ته موږ ضرورت لرو چې هغه په پارلمان کې نور جنگ ته بس ووایي، نور معلولیتونه زیاد نشي. همدا څه چې دي دغه چې ایله د افغانستان حکومت کورې آباد چې دا موږ ته سنبال کړي او نور د جنگ غوښتونکي موږ نه یو.
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم وایي تر اوسه په پارلمان کې د معلولینو د ستونزو د حل کولو او دوی ته د پوره حقوقو د رسیدو لپاره وکیلانو کوم کوښښ نه دی کړی او دا ځل به داسې چاته رایه ورکوي چې د دغو مجبورو او مظلومو خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړي.
بالکل، په انتخاباتو کې به ګډون کوو انشاءالله او موږ به هغه چاته رایه ورکوو چې د وطن د خدمت وړ وګرځي او همدارنګه زموږ خدمت وکړي او د ټولنې په ګټه باندې راشي. نو موږ به داسې یو کس سره ورکوو او انتخاب کړی به اوسه پورې څوک دی انشاءالله موږ به په هغه ورځ باندې انتخاب کوو.
د معلولینو په څیر په کونړ کې نورو خلکو هم کلک هوټ کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې به پوره برخه اخلي او دا ځل به د خپلو رایو په زور د ملت کور ته د ملت رښتونی استازي لیږي. دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته پارلمان کې زړه سواند په وطن مینه او د اداري فساد خلاف کسان ناست وي نو وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې خپله اصلاحات راتلی شي.
تاسو له پیغامونو
مریا السلام علیکم سردار غی صاحبان د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ما ټول د هلمند ولایت ولسته دا پیغام دی چې کله مو خپل ضرورت ور وبره کاری د برمو څخه نورې چې او زنه مو دا چې ما راځي خلک دی مریا زنه دا چې نه اک پتورم زه په لدی او بس کني سیوی ورور چې دا سمسانې مثلا د وی دا اسراف ته کله پر تورم زه کوم وبخته کړی ټول منول سینا وښتنه د خپل برمی راځي ته به راول کړی بلا دی او زنه نه د چې لا دریا بنا ورای ورور جان چې خپل سمسانې ګلی دا نه انصاف ته یو دای چې مو څه یو عدالت وکړو برمی وبو چې ورور جان وبو چې راځي کوو بس نو څه لګو کوو. سلام
سلام علیکم. ته کندهار ته څنګه زنګ والی دی؟ ما پیغام دا غوډی چې دا غوډه کندهار برق ولې نه سمېږي خو د انتظار موږ کولو ټول د کندهار خلک د انتظار موږ سول نه د شپې راي ته پیواب ته کې ډېر ورځې څلور ورځې نه نو دا اوس دا ټول تیر ورځې چې راغلي چې دا تیر ورځې باندې دا مسله پیښه نه مسله پیدا د برق کاری راو چې دا برق چې راسم کې موږ هیڅ نه غواړو چې نورې پیر وځي د نور کارونه چې سره ورسېږي ته ټول د مخه د بر کار وځي.
زلال محمد نمیزن د باد ورماشت ول سوالین د بادرس ولایت یم اوس میزای په یارات کې دی په یارات کې د ماجرو سره پروتم کوم ما واشرف غنی ته دا چې سلام او دا چې پیغام دی چې تا موږ راوستلې دلته د اسلام ګر په یخ باندې مشغول دي او ګر یخ تمام کړ او دلته دا انجنیران چې زموږ پر سر باندې درولې دي چې موږ ته دوی کومکونه کوي د اشرفغني د خوانې زموږ د کومه کېږي دا انجنیران اوس نمایندګان ولاړېږي پر کورو باندې درې درې سوه یا زر روپۍ ټولې چې موږ ته انجنیران ته ورکوو انجنیران موږ ته تجران راکوي او یا خیمې راکوي نو دې بېوزلو بیچارهګانو که دغه روپۍ دلولی نو تی به ولې کومک ورسره کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړې وي. تاسو هم که په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ د پیغام ثبتون کې د سکاله لارې موږ ته دغه ستونزې را سره شریکې موږ به یې تر چارواکو ورسو. اوس به د ساینس له ډګره د ځکې مدار ته د یو خصوصي شرکت لخوا د توغندي د توغولو په اړه واورو چې د دې راپور جزئیات عصمت څرمنده کوي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وی په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې تورېستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقمندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو په جوپر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي او د افم پر سلا شاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري تاسو کولی شئ صف وځي او اوري په ټول سیمه کې په دې سره